द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
دانوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده نن د جمعې ورځ 2018 کال د دسمبر 13 نیټه دا پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام اته په افغانستان کې دي د ماخام اونیمه په واشنگټن ډی سی کې د سحر لس بجې دي د ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زه محمد اکرام
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو خلاول خوښې د خبرونو سرټکو ته
افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د افغان حکومت سره سولې خبرو اترو وړاندیز رد کړي او غوښتنه یې کړې ملګري ملتونه دي د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو دباو راوړي چې په افغانستان باندې د دې په وینا خپل قبضه ختمه کړي.
د پاکستان مرکزی حکومت منلی چې پنجاب کې د اورنج ټرین جوړولو دپاره پیسې د پاک چین اقتصادي پروژې ناغستی د ولسی تحریک مشر سیدال محسود وای
کپ دې طریقه باندې چې په کومه د نواز شریف د کریډور روان کړی دی په دې باندې بچره هم په پښتونخوا بلوچستان خلک ورسره اونمنی د بیکراری په همداسې وي چې کریډور به صرف خوب پاتې شي.
د اټلی چارواکی وای برلین کې د کرسمس په بازار حمله کې ککړ د تیونس سره تعلق لرونکي تنی نن سهار د میلان د ریلګاډي یو سټیشن سره نږدې وجل دي.
سټکه تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو ته خبرونو تفصیل.
افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د افغان حکومت سره سولې خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او غوښتنه یې کړې ملګري ملتونه دي د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو باندې دباو راوړي چې په افغانستان باندې د دې په وینا خپل قبضه ختمه کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي د دوی جنگ د ازادۍ لپاره دی او دا چې تر څو افغانستان کې خارجي ځواکونه موجود وي د سولې او جوړجاړي خبرې بې معنی دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د میشن مشر تډامیری یماټوټو د ګلفرز نیویارک د امنیتی شورا غونډې ته د وینا په وخت په طالبانو زور راوړو چې د کومو شرطونو بغیر د افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو اترو تاکینی. او پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر داخلوال د دواړه گاونډي ملکونو ترمنځ اعتماد کمی ختمولو لپاره په پښتون قام پرست او مذهبي مشرانو باندې د کردار لوبولو غږ کړی دی. پاکستانی میډیا وای اسلام آباد کې د پښتنو قام پرست مشرانو سره د ملاقات وروسته افغان سفیر د خبر پښتونخوا اکوړه خټک سیمه کې د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق سره لیدلې دي او د نوموړي نه د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرو کې د مرستو خاص کړی دی. مولانا سمیع الحق د مهم افغان طالب مشرانو استاد ګڼل کیږي او په خپلو مرکو کې سو ځله ویلي طالبان د هغه بچی دي.
د پاکستان وفاقی حکومت دا خبره منلی چې د پنجاب په لاهور ښار کې جوړېدونکې د اورنج لاین منصوبه د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لوی منصوبې برخه ده. د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پرایوټایزیشن وفاقی وزیر محمد زبیر د دې خبرې تصدیق کړي چې اورنج لاین د سی پیک تر لاندې جوړېږي. رپورټونه وایي د سی پیک منصوبې برخه جوړېدو سره به د پنجاب حکومت ته د 40 بلین روپو ټیکس کې بچت کیږي. بلخوا د پلاننګ وفاقی وزیر احسن اقبال وایي د نورو صوبو ترقیاتي منصوبې به هم د سی بیک برخه جوړولو کوشش کوي. سماجی ویب پاڼې فیسبوک په خپل شپږ میاشتنی رپورټ کې ویلي د حکومتونو لخوا د خلکو اکاونټونو په حق لا معلوماتو ته د رسایي خواستونه ډیر زیات شوي. دغه رپورټ د جنوري 2018 نه جون 2018 پورې دی او پکې د پاکستان په حق لا ویلي شوي چې په دغه شپږو میاشتو کې ته حکومت د 219 اکاونټونو معلومات غوښتي او فیسبوک د حکومت د خواست په جواب کې 15.5% اکاونټونو پر ضد ګام اخیستی. رابعه پیر نپیلن تفصیل اورو.
دا لومړی ځل دی چې فیسبوک د ریکارډ محفوظ ساتلو په اړه ډیټا هم خپل د رپورټ برخه جوړه کړې ده. د رپورټ تر مخه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن د قانوني درخواست په اساس شپږ ویشت پاڼو څخه داسې مواد هم لاکړې سوی دي چې د پاکستان د قانون خلاف ورزي د مذهب سپکاوی او د هیواد د خپلواکۍ د خندنې سره تړلې و. دغه شمیره کال 2015 کې یوازې شپږ پاڼې وه. فیسبوک خپل په بیان کې ویلي چې یو حکومت ته د یو کس ډیټا پورې براه راست رسائی نه ورکوي او د درخواستونو د جاج اخستو وروسته پریکړه کیږي چې د دې جواب ورکول کیږي او کنه. د دې څخه وړاندې تیر کال فیسبوک خپل په یو رپورټ کې ویلي وو چې حکومتي درخواستونو جواب په داسې حال کې ورکول کیږي چې هغه د فوجداري د مقدمې سره تړلې وي. فیسبوک دا خبره هم څرګنده کړې چې د نړۍ اکثره هیوادونو له اړخه د 50% څخه زیات د ډیټا درخواستونو په اړه فیسبوک استعمالوونکو ته څه معلومات نه ورکولو هدایت سوی دي، او په دغه درخواستونو کې انسټاګرام او واتس اپ په اړه درخواستونه نه دي شامل چې دا وخت د فیسبوک ملکیت دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
د اټلی چارواکي وای برلین کې د کریسمس په بازار حمله کې ککړ د تیونس سره تعلق لرونکي تن نن سهار د میلان د ریل ګاډي په یو سټیشن کې وژل شوې ده. د اټلی داخله وزیر نن یو خبری کانفرنس ته ولیدی چې پولیسو سلیریش کلن انیس امری نن سهار وختي د میلان یو ریل سټیشن سره نږدې ودرو. سرچینې وایي د شناخت کارت غوښتو وروسته انیس امری په پولیسو باندې ډزې وکړې چې په جوابي ډزو کې پولیسو دې ووژو. رپورټ په تاسو ته زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د جرمني د کورونا چارو وزارت ویان په برلن کې خبریالانو ته ویلي چې هیواد د امیری د مرګ په خبر خوشاله شوی، او دا چې د دغه وژل شوي تن په اړه راغلي معلومات ښایي چې هم دغه حمله کوونکی و. وزارت ویلی چې دغه تن اوس نور د چا لپاره خطر نه دی پاتې. د تیونس سره تعلق لرونکي انیس امیری په جرمني کې د سیاسي پناه خواست رد شوی و، او د سوخ راسې د پولیسو د سارنې لاندې و. کله چې د هغه په اړه معلومه شوه چې هغه د څه قسمه برید لپاره وسله اخلي، خو د هغه پر ضد روانې پلټنې بیا د ستمبر په میاشت کې ودرول شوې. تیر ورځ د جرمني چارواکو ویلي وو چې د امیری ځینې کاغذونه او د ګوتو نښې یا فنګر پرنټس په هغه ټرک کې موندل شوي. د انیس امیری په جرمني کې د سیاسي پناه خواست شپږ میاشتې وړاندې رد کړی شوی و، خو په کاغذونو کې د ستونزو له کبله هغه بیرته خپل هیواد تیونس ته نه و لیږل شوی. دغه تازه معلوماتو یو وار بیا دا پوښتنې راپورته کړي چې جرمني څنګه په زرګونو کډوال خپل هیواد ته پرېښودي.
سوسات مخکې تازه رپورټونه وو چې د لیبیا یو مسافری جهاز تختونکو ځان چارواکو ته تسلیم کړی او ټول خلک یې پرېښودي. دینه مخکې رپورټونه وو چې د جهاز ټولې سورلۍ پرېښودی شوې او د جهاز عمله تختونکو یرغمل ساتلې. د مالټا حکومت او وزیر اعظم د دې خبر تصدیق کړی وو چې د لیبیا مسافری جهاز د هغوې په ملک راکوس کړی شوی دی. په جهاز کې د عملې په شمول 113 مسافر سواره وو. لیبیا هم د دې پخلی کړی وو چې د افریقا ایرویز ایربس ای 320 خپل لاره بدله کړې ده. د مالټا حکومتي ذرایو ای اف پی خبری ایجنسی ته ویلي وو د جهاز تختونکې یوازینی تن عملی او مسافر ته ویلي وو چې ورسره لاسی بم ده. تختونکې وینا وه تر څو چې ځینې مطالبه منلې شوی نه هغه به مسافر يرغمل ساتي.
مصر د ملګرو ملتونو نخواست کړی دی چې په فلسطیني علاقو کې د اسرایلی آبادۍ او دربلو غوښتنې قرارداد باندې رای اچونه او دروي. مصر دغه خواست امریکې منتخب صدر ډانلډ ترامپ لخوا مصری صدر عبدالفتح السیسی ته د ټلیفون وروستو کړی دی. د مصری صدر دفتر په یو بیان کې ویلي دواړه مشران په دې راضي شوي چې د فلسطین مسلې یو جامع حل راوستو او د دې ټولو اړخونو ته د کتو لپاره د امریکې نوې انتظامیه ته موقع ورکړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین نن ویلي روس، ایران، ترکیه او شام په دې رضا شوي دي چې د شام د مسلې حل په لړ کې په استانا کې خبرې وکړي. د کال اخري خبری کانفرنس ته وینا کې پوتین ویلي د حلب نه د خلکو د راوستو عمل په موجوده نړۍ کې تر ټولو غټ انساني امدادي اپریشن وو، او دا هر څه د روس، ترکیه، ایران او د شامي صدر بشار الاسد د هڅو نه بغیر نشو کېدی. پوتین وایي د شام دپاره دویم پړاو به په ملکي کچه ډزبندي امکان دی. په استانا کې به دغه خبرې په جنوري کې کیږي.
پولیس وایي د استرالیا په میلبورن ښار کې یو شمېر هغه خلک نیولی شوي دي چا چې د کرسمس په ورځ د ګڼو بمي بریدونو پلان لرو. د استرالیا د پولیسو مشر انډریو کالوین په سیډنی کې خبریالانو ته ویلي چې دوی باور لري چې د ترهګرو دغه منصوبه یې ناکامه کړې.
د امریکا نوی منتخب صدر ډونالډ ترامپ د زیارت په ورځ ویلي امریکا ته پکار ده چې اټمي صلاحیت نور مضبوط کړي تر څو چې نړۍ د اټمي وسلې په حق لا هوش کې نه راغلي. دا خبره ترامپ په خپل ټویټر پیغام کې کړې. هغه نور هیڅ ونه ویل چې د دې خبرې پر شا د هغه مطلب څه دی. بلخوا د ترامپ ټله د نوی منتخب صدر د دې بیان په صفایي کې لګیا ده چې ورته د یو صدر لخوا ډېر د خبرداري بیان په نظر لیدل کېږي. د دې نه علاوه ډونلډ ټرمپ د چین ستر نقاد پیټر نوارو د وایټ هاوس لپاره د تجارت په مهمه څوکۍ انتخاب کړی. چین وایي دې نه ثابتېږي چې ټرمپ د چین په مصنوعاتو د پابندو لګولو خپل انتخابي لوزونه پوره کولو ته ژمن دی. پیټر نوارو د یونیورسټي آف کالیفورنیا کې د کاروبار پروفیسر دی. هغه د چین د تجارتي او معاشي پالیسو ډېر سخت نقاد دی. د زیارت پر ورځ تندروا دولت اسلامي یو ویډیو جاری کړې. په دغه ویډیو کې ترک فوجیان ژوندي سوځول کیږي. د امریکا د څارنې ډلې سایټ انټیلیجنس ګروپ وای دغه ویډیو کې آی اس دوه ترک فوجیان د قید نه راوباسي چې زنځیرونو کې تړلی شوي او تر مرګه یې ژوندي وسوځي. رویټرز خبري ایجنسی وایي د دې رپورټونو تصدیق لا نشي کولی او د ترک چارواکو نه هم ورته نور معلومات لا نه دي ترلاسه شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونو سر کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او غوښتنه یې دا کړې ده چې ملګري ملتونه دې د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو باندې دباو راوړي چې په افغانستان باندې د دې په وینا خپله قبضه ختمه کړي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته د کېناستو غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي که ملګري ملتونه رښتیا په افغانستان کې امن غواړي نو په افغانستان دی د امریکا قبضه د دوی په خولې ختمه کړل شي. د افغانستان طالبانو وایان د وایس اف امریکا سره خبرو کې ویلي دي چې دوی خپلواکي غواړي نو د صلح خبرو کول به بې معنی وي. د خبرې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د مرستندوی میشن ستر مشر ټاډا میچی یاما موتو د غوښتنې په ځواب کې کړی ده. نوموړي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هر درې میاشتې پس کېدونکې غونډې ته په نیویارک ښار کې د وینا په وخت ویلي وو چې افغان طالبان دې په ملک کې نور د وینو تویولو څخه لاس واخلي او بغیر د کوم شرطه د افغان حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرو ته کښېني. د ویلي وو موږ پوهیږو چې د افغانستان د ستونزې دایمي حل د پوس پلار نشي کېدی. د زیاته کړه چې طالبان دې د تشدد پلار خپل مقصدونو ترلاسه کولو خبرې ته کتنه وکړي. زبی الله مجاهد ویلي ټول هغه ډلې چې په افغانستان کې د صلح یا د امن راوستو خواهش لري باید دوی په خارجي عسکرو باندې فشار واچوي چې د افغانستان څخه ووځي او د افغانستان خلک پرېږدي چې کوم نظام لاندې حکومت غواړي جوړ کړي. دی وایي افغانان نه د خارجیانو لخوا پر ځکړل شوی حکومت مني او نه په خپله خاوره خارجي عسکر منلو ته تیار دي. د په اشاره باندې د امریکا او ناټو عسکر د افغانستان د جګړې بنیادي علت وباله. طالبان خپل هغه دریز بیا تکراروي چې د صدر اشرف غنی اتحادي حکومت د امریکا په اشارو چلیدونکي حکومت دی. یاد دی وی چې افغان طالبانو په نږدېو کې د امریکا سره نیخ په نیغه د خبرو کولو وړاندیز کړی و خو واشنگتن دغه غوښتنه رد کړې ده او د افغانستان حکومت سره د مرستو جاري ساتلو پخلی یې کړی. د افغانستان په جګړه کې سګنی کال مرګ جوړ لکه بيخي زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو په افغانستان کې میشن وای چې دې کال 3000 عام وګړي وجل شوی او په زرګونو نور جوړ کړی شوی دي. د امریکا د فوز لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دي چې د کال 2014 په لومړی اتم میاشتو کې د افغانستان 15000 عسکرو ته مرګ جوړ ل اوخته چې پکې 5500 پوځیان وجل شوی دي. دوی وایي چې د دغې وروستو په ملک کې د تشدد پیښو کې نور هم اضافه شوې او دغه شمیره به بیخي زیاته شوې وي. دغه راپور وایي چې دې کال 8500 دښمنان هم افغان عسکرو په عملیاتو کې وجلي دي. ملګري ملتونه وایي چې 55000 نه زیات خلک دې کال د تشدد له کبله د خپلو کورونو څخه خوندي سیمو ته په کډه کولو هم مجبور کړی شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د تاسو رپورټ واورېدو. طالبانو چې د ملګري ملتونو لخوا هغه وړاندیز رد کړی دی په کم کې چې ورته ملګري ملتونو د افغان حکومت سره د نیخ په نیغه خبرو وینا کړې وه، خو طالبان په جواب کې وایي چې عالمی فوزونه او امریکا دی خپل فوزیان د افغانستان نه اوباسي، د افغانستان قبضه دی ختمه کړي. په دې اقلی باندې زموږ څېړنکار د ډیوا ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه زموږ سره د ټلیفون په کرخه باندې موجود دی. د هغوی نه به د هغوی نظر واخلو. په خیر راغلی پیر. زبیر شاه صاحب.
بخیر
په زبیر شاه صاحب، تاسو د طالبانو دغه بیان واورېدو چې د ملګری ملتونو وړاندیز رد کړی دی، تاسو په دې باندې څه وایئ؟
نو دا خو جی څه نوې خبره نه ده. د مخکې هم دغه دریځ کړی و، همیشه هم دا وایي چې کله پورې بهرني فوجونه نوي وتلي افغانستان نه دومره پورې به دوی خبرې نه کوي. او اوس دوی دا نوې خبره شروع کړې ده. دوی دا وایي چې دوی به امریکې سره ډایرکټ خبرې کوي، ولې چې اشرف غني حکومت چې کوم دی هغه خود مختار نه دی او هغه د غیر ملکیانو د اثر لاندې دی. او په دې کې دا دی چې دا څه نوې خبره نه ده، خو دلته موږ دا ګورو چې آیا د طالبان چې کوم دا خبرې کوي دوی بیا په خپلې خولې کوي، دوی په خپله دومره خود مختاره دي چې دا خبرې کولی شي؟ او دا او موږ دا ګورو چې واقعي طالبان اوس دومره زورور هم دي او دومره اثر لري په افغانستان کې چې دوی په یوې خولې وي او دوی مجبورولی شي حکومت. ولې چې موږ ولیدل چې افغانستان کې اوس طالبان هغه طالبان نه دي، موږ ولیدل چې دوی د اکثر دوی په خپله دا اغم کوي چې دوی په پاکستان کې دننه دي دوی هغه او دین علاوه نور ګروپونه اوس هلته راغلي دي. هلته داعش اوس په نوم باندې ډېر تشدد روان دی، هلته لشکر طیبه چې کوم ځای هغه تشدد کې انوال ده، دغسې ورسره القاعده ده، حقانی شبکه ده. طالبان نو چې کوم هغه دي دا خبره دا تش یو ما په خیال سیاسي یو جواب دی، ولې چې کوم یونامه مشر و هغه په نیویارک کې دا خبره کړې وې نو دوی به خامخا یو جواب ورکولو. او دا ما څنګه اول وې دا څه نوې خبره نه ده، دا همیشه دوی داسې وایي. او خو دنه دام ظاهریږي چې طالبان په دې ټایم دوی په خبرو په پوزیشن کې نه دي او هغه وجوهات کولی شي، او ما نه دی چې هغه وجه دا ده چې دوی مضبوط دي یا دوی طاقتور دي. ما خیال دا دی چې دوی خپلو منځ کې دا دی چې ډېر اختلاف دی، په یوې خولې نه دي، مختلف ګروپونو کې سره تقسیم دي. او دا چې کوم بیان دی دا یو تشکر
خبر پخپل زبان دی. خوبل طرف تا بزمکنی حالاتو تک وکتلی شي نو طالبانو حمله هم په افغانستان کې په تیر مده کې ډیره زیاتی شوې دي، وخت په وخت باندې هغه خپل موجودګي هم ثابتای او د دماکو او د حملو په شکل کې خای. نو آیا عالمی ټولنې عالمی فوزونه چې کم طالبانو یاد کړی دي یا د امریکای چې کم فوزونه طالبانو یاد کړی دي، نو د عالمی ټولنې مشرانو د پاره او امریکای مشرانو د پاره به دا خبره په دې خبره باندې سوچ کول تاسو څه ګورئ چې هغه به دې خبرې ته فکر کوي یا په دې باندې به سخ پر ګوند هغه له طرف راضی کنه؟
او بالکل ما څنګه اول وو چې تشدد واقعي زیات شوی د افغانستان کې، او خو دا تشدد ضروري چې دا طالبانو لاس وي. ما څنګه وو چې دا سه حمله شوی د کابل کې چې کوم داعش ذمہ قبول کړی دا نور داسې واقعات شوي دي چې کوم افغان او امریکا چارواکي وایي چې حق حقانیان پکې انوال وو. دغسې کنړ دا علاقه ده، دلته القاعده او دلته ازبي لشکرې طیبه او دا کسان دي. نو مقصد دلته دا دی چې دوی خبرې ته طالبانو اکثر زور نه دی پاتې، او زور یې په دې نه دی پاتې چې دوی خپلو کې سره په یوې خولې نه دي، دوی خپلو کې ډېر زیات تقسیم دی. او امریکا او نور ملکونه دي هغه افغانستان نه اوس نه دي اوزي لګیا دي، او هغه چې کوم افغانستان سره مرسته ده دا یو کال دوه نه ده، دا ډېر چې کوم پارتنرشپ دی دا به څو کلونو پورې چلی. نو دوی صرف د طالبانو د یو ګروپ په خولې باندې دوی داسې نه شي کولی چې دوی خبرو مني او افغانستان نه اوزي، ولې چې دوی بیا خبرې کوي. دا ما څنګه وویل چې دا یو طالبانو یو سیاسي بیان دی، او افغانستان حالات واقعي ټیک نه دي، خو دا حالات صرف تشه طالبانو لاسه ټیک نه دي، دغه نور ګروپونه منوال دي او هغه ګروپونه د طالبانو سره په یوې خولې نه دي. چې کله پورې دوی ټول ګروپونه یو ځای شوي نه وي، مانه د خیال چې دوی یو ځای کېږي، ولې چې ټولو منځ کې مسلکي او سیاسي اختلافات دي. نو کله پورې چې دا اختلافات دي او د طالبان دا تشه دړکې دي، او ما نه دی خیال چې څوک به دوی ته داسې پسندګي سره غوږ ونیسي.
ډېره مهرباني پیر زبیر شاه صاحب، تاسو موږ سره راغلئ.
ډېره مننه.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خیلوال د دواړه گاونډي ملکونو ترمنځ د اعتماد کمی ختمولو لپاره په پښتون قام پرست او مذهبي مشرانو باندې د کردار لوبولو غږ کړی دی. نوموړي په اسلام آباد کې د پښتنو قام پرست مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او په اکوړه خټک کې د مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې مشر مولانا سمیع الحق سره هم لیدلی دي. نور حال په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین را کوي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بے باورتیا د ختمون او د خرابو اړیکو د سمولو د پاره اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال د پاکستان د پښتون سیاسي او مذهبي مشرانو سره د سلا مشورو عمل پیل کړي او په دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د جماعت اسلامي د مشرانو سره لید کاته کړي. د انګریزی ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د سرچینو د خپل لیکي چې پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پایتخت اسلام آباد کې تیر ورځ د پښتون قام پرست ډلو د مشرانو سره لید کاته کړی وو او د هغې وروسته یې بیا په اکوړه خټک کې د جمعیت علما اسلام د خپل ګوند مشر مولانا سمیع الحق سره هم غونډه کړې وه. اخبار د سرچینو د خولې زیاتوي چې په دغه دواړه ملاقاتونو کې افغان سفیر پښتون قام پرست او مذهبي مشرانو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تنوع راکمولو خواست کړي او افغان سفیر د مولانا سمیع الحق سره خپل ملاقات کې د افغان طالبانو او دولت ترمنځ د امن خبرو په پیل کولو کې د هغه مرسته ملاتړ غوښتلې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزی او د افغان سفیر ترمنځ شوی ملاقات کې د دغه ګوند بل غړي او سینیټر عثمان خان کاکړ هم موجود وو. خاغلی عثمان خان کاکړ په دې حق لا ډیوی ریډیو ته ویلي افغانستان تور لګوي چې اوس هم پاکستان په افغانستان کې مسلح مداخلت کوي. ولی سوال دا دی چې آیا پښتون قام پرست مشران دومره توان او طاقت لري چې د هیواد طاقتور پوځي اسټابلیشمنت او د پنجاب لیډرشپ د افغانستان په حق له پالیسۍ کې د څه قسمه بدلون راوستلو ته جوړ کړي. نو په دې حق له خاغلی عثمان خان کاکړ صدا سی وایي.
نو پښتون لیډرشپ خدا او شکر دی دې نتیجې ته هم رسېدلې دي، هم دا اراده لري، هم دا تکل لري، هم د دې لپاره امکانات شته. دوی به بیا په راتلونکي کې که مثال دوی غوښتل نو دا معنی پر اسلام آباد باندې پرېشر اچولی سي دوی دا خپل اعتداس کړنه پالیسیانې سي دا وڅېړه کي او نه نویو پالیسیانو سره پرامن بقای بامی دا کوم پالیسي په دنیا کې کوم هیوادونه خپل منځ کې سره کوي او دې باندې دوی مجبوره کي. که پښتون لیډرشپ همت وکړي نو انشاءالله ډېر څه کولی شي، ډېر څه کولی شي. او دلته هم کوم څه د اپارایا ته پر دې باندې دبا واچولی شي او ورسره د دې ځای کوم منتخبه حکومت یا د دوی منتخبه واکداران دي هغه هم دې ته مجبوره کولی شي چې د سم لار واخلي، د دښمنۍ لار یې لکي او د شام سایتوب لار ته مجبوره کړي.
په افغانستان کې د امن د قیام د پاره د افغانستان، امریکای، چین او پاکستان د سلور پریزه عمل د ناکامۍ او پرستو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی هند ته د سفر لکبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې خراب شوې دي. نو په داسې حالاتو کې پښتون قام پرست او مذهبي مشران په افغانستان کې د تلپاتې امن د پاره څه کردار لوبولی شي؟ نو په دې حق له د افغان چارو سیړنکار او سینیر صحافي طاهر خان وای دلته د سیاسي مشرانو رول لا نور هم مهم ګرځېدلې دي او دوی کولی شي چې دغه خرابې اړیکې سمې کړي.
نو د دې مشرانو د پښتنو سیاسي مشرانو د پاکستاني د غي په افغانستان کې خلق غي ته احترام لري د غي خبر اوري زما خاري دا یو خبر مختګ دی او په دې غونډه کې زما چې کوم په دې غونډه کې شریکو خلکو سره خبر شو غي دا خبرم کوي چې نور غونډه بکیږي او چې کوم پښتانه مشران په دې ولنې غونډه کې نو هغه کې به ګډون کوي او دا مشوره هم پښتنو مشرانو افغان سفیر لور کړی دا چې دا محدود نه کی بلکې د نورو صوبو د سند او د غرنګ د پنجاب دا غی سیاسی مشرانو سره هم دی غونډه ولري او دا غی نوم په دې کې مدد او دا غی رائے واخلي او نه صرف بیا سیاسی مشران بلکې صحافیان تاجران د مدني ټولنې ان سیول سوسایټي غړي دا غی سره هم سفیر ملاقاتونه کوي او سفرونه پکې هم په پام کې نیول شي زما خیال دا یو ډیر خطر مختګ دی د دې ملاتړ په کار دی
را پورونه وای چې قام پرست او مذهبي سیاسي مشران به د یوې تګلارې د خپلولو د پاره د خپل سیاسي ډلو سره سلا مشوره کوي او پاکستانی سیاسي مشران او افغان سفیر ته دا وړاندیز هم کړي چې د اعتماد د بحاله په لړ کې دی د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی د پاکستان دوره وکړي او د پښتون سیاسي مشرانو د دې وړاندیز سره افغان سفیر هم رضامندي سرګند کړي ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
در وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی ځواکونو لخوا د ډیورنډ پولی بل اړخته سرکانو او معروف پولیسوالو باندې د راکټو حملو په سر پاکستان ته احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین راغوخته او هغه ته په رسمي توګه په دغه پیښه احتجاج کړی دی. رپورټ پیدا افغانستان د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستانی ځواکونو لخوا د ډیورن کرښې هغې غاړې نه د کندهار په معروف ولسوالۍ او په ختیځ کې د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ د توغندیزو بریدونو د ترسره کېدو په غبرګون کې تېره ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر احضار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ډیوې سره په خبرو کې وویل ښاغلي ابرار حسین ته د افغانستان په قلمرو د پاکستاني ځواکونو د توغندیزو بریدونو په تړاو له اعتراض ډک د رسمي لیک د سپارلو ترڅنګ ویلې شوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په حساس پړاو کې دي او دغه ډول حرکتونه کولای شي چې د دوه اړخیزو اړیکې نورې هم خرابې کړي. د ډیورن کرښې له هغې غاړې څخه د افغانستان په خاوره د توغندیو حملو په اړه د سیاسي چارو یو شمېر افغان څېړونکي بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر آصف بکتاش فرضي کرښې ته نږدې د افغانستان په خاوره د توغندیو او رکېټو بریدونو دوام ستر جنایت او د هیواد په کورنیو چارو کې د اسلام آباد لاسوهنه وګڼله. بکتاش وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، ناټو او د امریکا متحده ایالات د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په مخنیوي کې ستر مسؤلیت لري او که یې پر وړاندې اقدام ونه شي د ډیورن کرښې له هغې غاړې څخه د افغانستان په خاوره د تیر په څیر به توغندي بریدونه دوام ولري. خو د سیاسي چارو څېړونکی او د کابل پوهنتون استاد حبیب الله رفیع وایي د پاکستاني ځواکونو لخوا د افغانستان په خاوره توغندي بریدونه د ځانګړي هدف لپاره ترسره کیږي. افغانستان دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورن کرخې له هغې غاړې څخه د افغانستان په خاوره توغندي او رکیټي حملې کیږي. له شاوخوا 5 کلو راهیسې دغه لړۍ په تدریجي شکل دوام لري او افغان حکومت ادعا کوي چې دغه بریدونه د پاکستان د فوځ او ملیشو لخوا ترسره کیږي، خو اسلام آباد د تل په څیر د کابل دغه سیتورونه رد کړي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
جانو ریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونی تا یہ وارے بیاستا سو پام را گرزو پا دیخ پرونی کی تاسو تا ہر کلے وایو لاول وراندی کھو دا مهمو خبرونو سر ٹکے
افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او غوښتنې کړي ملګری ملتونه دي د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو باندې دباو راوړي چې په افغانستان باندې د دې په وینا خپل قبضه ختم کړي.
د پاکستان مرکزی حکومت منلی چې پنجاب کې د اورنج ټرین جوړولو د پاره پیسې د پاک چین اقتصادي پروژې نه اغستی. د ولسی تحریک مشر سید عالم محسود وایي
په دې طریقه باندې چې په کومه د نواز شریف د کوریډور روان کړی دی، په دې باندې بچرې هم په پښتونخوا بلوچستان خلک ورسره ونه مني. دا بې قراري به همداسې وي، د دې کوریډور به صرف خوب پاتې شي.
د اټلی چارواکي وایي برلین کې د کرسمس په بازار حمله کې ککړ د تیونس سره تعلق لرونکي تنې نن سهار د میلان د ریل ګاډي یو سټېشن سره نږدې وژلې دي.
سټکه تاسو واورېدل غوښ شي وسته خبرونو تفصیل ته.
افغان طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او غوښتنه یې کړې ملګري ملتونه دي د امریکې په مشرۍ کې په نړیوال ځواکونو باندې دباو واچوي چې په افغانستان باندې د دې په وینا خپل قبضه ختم کړي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته ویلي د دوی جنگ د ازادۍ لپاره دی او دا چې تر څو افغانستان کې خارجي ځواکونه موجود وي د سولې او جوړجاړي خبرې بې معنی دي. او په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر داخل وال د دواړه ګاونډي ملکونو ترمنځ اعتماد کمی ختمولو لپاره په پښتون قام پرست او مذهبي مشرانو باندې د کردار لوبولو غږ کړی دی. پاکستانی میډیا وایي اسلام آباد کې د پښتون قام پرست مشرانو سره د ملاقات وروسته افغان سفیر د خیبر پښتونخوا اکوړه خټک سیمه کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام سمیع الحق علی مشر مولانا سمیع الحق سره هم لیدلې دي او د نومولو نه د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرو کې د مرستو خواست کړي.
د پاکستان وفاقي حکومت دا خبره منلې. د پنجاب په لاهور ښار کې جوړېدونکې د اورنج لاین منصوبه د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لوی منصوبې برخه ده. د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پرایوټایزیشن وفاقي وزیر محمد زبیر د دې خبرې تصدیق کړي چې اورنج لاین د سی پیک تر لاندې جوړېږي. رپورټونه وایي د سی پیک منصوبې برخه جوړېدو سره به د پنجاب حکومت ته د 10 بلین روپو ټیکس کې بچت کیږي.
د اټلی چارواکي وایي برلین کې د کرسمس په بازار حمله کې ککړ د تیونس سره تعلق لرونکي تن یې نن سهار د میلان د ریل ګاډي په یو سټېشن کې وژلې دي. د اټلی داخله وزیر نن یو خبري کانفرنس ته ویلي پولیس لیرش کلن انیس امری نن سهار وختي د میلان یو ریل سټېشن سره نږدې ودرو.
د مالټا وزیر اعظم وایي د لیبیا یو مسافری جهاز تختونکي گرفتار کړی شوی دی او په جهاز کې سوارا مسافر او عمله محفوظ ده. د نمخ کې رپورټونه وو چې د جهاز ټولې سورلۍ پرې خو ده شوی او د جهاز عمله تختونکو يرغمل ساتلې. سو سات مخ کې د مالټا حکومت او وزیر اعظم د دې خبر تصدیق کړی وو چې د لیبیا مسافری جهاز د هغوی په ملک راکوس کړی شوی. په جهاز کې د عملې په شمول 113 مسافر سوار وو. لیبیا هم د دې پخلی کړی وو چې د افریقیا ایئر بس A320 خپل لار بدل کړی ده. د مالټا حکومتي ذرایو AFP خبری ایجنسی ته ویلی وو جهاز تختونکي یوازینی تن د عملی او مسافرو ته ویلی چې ورسره لاسی بم دی. تختونکي وینا وا چې تر سوې ځینې مطالبه منلې شوې نه هغه به مسافر يرغمل ساتي.
مصر د ملګرو ملتونو نه خواست کړی دی چې په فلسطینی علاقو کې د اسرائیل آبادی او درولو غوښتنې قرارداد باندې رای اچونه او دروي. مصر دغه خواست امریکای منتخب صدر ډانلډ ترامپ لخوا مصری صدر عبدالفتح السیسی ته د ټلیفون کولو وروسته کړی دی.
د روس صدر ولادیمیر پوتین نن ویلی روس، ایران، ترکیه او شام په دې رضا شوې دي چې د شام د مسلې حل په لړ کې په استانه کې خبري وکړي. د کال اخیری خبری کانفرنس ته وینا کې پوتین ویلی د حلب نه د خلکو د راوستو عمل په موجوده نړۍ کې تر ټولو غټ انساني امدادي آپریشن وو. پوتین وایي د شام د پاره دویم پړاو به په ملکی کچا ډسبندي. د امریکا نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د زیارت په ورځ ویلي امریکا ته پکار ده چې خپل اټمي صلاحیت نور مضبوط کړي تر څو چې نړۍ د اټمي وسلې په حق له خوش کې نه راغلي. دا خبره ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې کړې. هغه نور هیڅ ونه ویل چې د دې خبرې پر شا د هغه مطلب څه دی. اخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي د ټرمپ په دغه بیان کې ورته هیڅ غیر معمولي خبره نه ښکاري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د سی پیک یا پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منسوبې باندې ک یو طرف ته په پنجاب کې کارونه روان دي، نو بل طرف ته وړو کې صوبې په دې پروژه کې د خپلې برخې غوښتنه د شروع نه کوي او نن سبا هم په دغه لړ کې تحریکونه هم روان دي. د پاکستان حکومت وفاقي حکومت په لاول ځل باندې دا خبره منلې ده چې په لاهور ښار کې دوی کم د مترو ټرین شروع کولو اورنج لاین منصوبه شروع کړی ده، نو د دې لپاره پیسې د سی پیک د لوی پروژې نه اغستې دي. د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې د پرایویټایزیشن وفاقي وزیر دا خبره کړې ده. تفصیل په دې حق لا راکوي اورنګزیب خان په خپل رپورت کې.
د پاکستان مرکزی حکومت منلی دی پنجاب لاور خار کې د یو اشاریه شپږ ارب ډالرو اورنج ټرین لاین منصوبه یې د پاک چین اقتصادي راهداري برخه جوړه کړې ده. رپورټونه وایي داسې کولو له وجې د پنجاب صوبایي حکومت به نږدې د سل ارب روپو ټیکس ورکولو نه بچ شي. په مرکزی حکومت ډیر وخت نه دا تور لګېدو لاور خار کې روانه ده لویه منصوبه دوی د پاک چین اقتصادي راهداري برخه جوړه کړې ده، خو حکومت به دې نه انکار کولو. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت دا واکمن مسلم لیگ نواز مهم غړی محمد زبیر دا منلی دی دا اورنج ټرین لاین منصوبه د سی پیک برخه جوړه کړی شوی ده او مقصد یې ټیکس نه بچ کېدل دي.
ټیکس ایگزمشن ہی پرائمریلی ہے جس کی وجہ سے اس کو سی پیک کا حصہ بنایا.
محمد زبیر وایي ټیکس نه بچ کېدو لپاره دا منصوبه د سی پیک برخه جوړه کړی شوی ده. مرکزی حکومت د تنقید نه بچ کېدو لپاره اوس دا دریز خپل کړی دی. سلور ونو صوبو کې د خلکو سہولت لپاره د ترانسپورت منصوبې به د سی پیک برخه جوړولې شي. په دې حق لا د ترقې او منصوبه بندي مرکزی وزیر احسان اقبال وایي
چارو صوبائی دار حکومتو مې میس ٹرانزٹ پروجیکٹس کو سی پیک میں شامل کرنے کے لیے آنے والی جے سی سی میں اپنی پرزور سفارش کرے گی.
احسان اقبال وی سی پیک پہ حقلا جوڑ شوے کمیٹے راتلون کے غنڈے کبا دا پنجاب نے علاوہ نور صوبو دا پارا منصوبے سی پیک کے شامل اول و سفارش با وزیر اعظم تک کوي. دا پختون اولسی تحریک مشر سید عالم محسود دا لاہور دا منصوبہ سی پیک برخہ جوڑول باندے وی
شروع نہ وی چ دا کاریڈور حصہ دا او د دې په وخت کې بجټ وو یو سل شپېته ارب روپے او هغه بیا اوس یاد کړی هم دی دوی منل نه او اوس یې ومنل بلکې ځینې مخکې په عدالت کې بیا ومنل. نو دا خو دوی همدغه دروغ کوي نو پښتنو ته وایي چې دا نه دی او بیا وی نو موږ خو د شروع نه چې څه ویل یو خبر هم داسې نه ده چې هغه نوي ثابته شوې. ګوره جی چین خو خپل مطلب رانیولې دی. هغه سمندر ته تلل غواړي هغه ته ډېر زیات کم پرېوځي، یعنی د پاکستان کا د لاهور په لاین باندې پرېوځي بوځي نو ده ته 3000 کیلومتر پرېوځي. خو دی په دې باندې ښه پوهیم دی او دا به ومی دی چې که په دې طریقه باندې چې په کم به د نواز شریف د کاریډور روان کړی دی په دې باندې به چرې هم په پښتونخوا بلوچستان خلک ورسره ونه مني. دا بې قراري به همداسې وي، د دې کاریډور به صرف خوب پاتې شي.
دا واکمن مسلم لیگ نواز حکومت باندې دا تنقید ډیر وخت نه روان دی. د اربونو ډالر د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته ورکولو لپاره اصل نقشې بدل کړې دي او پنجاب صوبې نه علاوه وړو کې صوبې د منصوبې ترکې نه یې محروم ساتلې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ایټلی چارواکي وایي چې برلین کې د کرسمس په بازار حمله کې ککړ د تیونس سره تعلق لرونکي تن یې نن سهار د میلان د ریل ګاډي په یو سټیشن کې وژلې دي. نور حال پتاستا زمونږ همکار شهبزاده د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د جرمني د کورونا چارو وزارت ویان په برلین کې خبریالانو ته ویلي چې هیواد یې د امیری د مرګ په خبر خوشحاله شوی او دا چې د دغه وژل شوي تن په اړه راغلي معلومات ښایي چې همدغه حمله کوونکی و. وزارت ویلی چې دغه تن اوس نور د چا لپاره خطر نه دی پاتې. د تیونس سره تعلق لرونکی انیس امیری په جرمنی کې د سیاسي پناه خواست رد شوی او د سوخ راسې د پولیسو د سارنې لاندې و. کله چې د هغه په اړه معلومه شوه چې هغه د څه قسمه برید لپاره وسله اخلي خو د هغه پر ضد روانې پلټنې بیا د ستمبر په میاشت کې ودرول شوې. تیر ورځ د جرمني چارواکو ویلي چې د امیری ځینې کاغذونه او د ګوتو نښې یا فنګر پرنټس په هغه ټرک کې موندل شوي. د انیس امیری په جرمني کې د سیاسي پناه خواست شپږ میاشتې وړاندې رد کړی شوی و خو په کاغذونو کې د ستونزو له کبله هغه بیرته خپل هیواد تیونس ته نه و لیږل شوی. دغه تازه معلوماتو یو وار بیا دا پوښتنې راپورته کړي چې جرمني څنګه په زرګونو کډوال خپل هیواد ته پرېښودي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل د دغه بریدونو یوه ورځ وروسته ویلي که په دغه برید کې څوک پناه اخیستونکی ککړ و نو دغه خبره به برداشت نه کړی شي. د میرمن مرکل په وینا دا به د هغه جرمنیانو لپاره ډیره د حیرانتیا خبره وي چا چې د دغه کډوالو مرستې کړي دوی یې خپل هیواد ته پرېښودي او غواړي چې د خپل هیواد برخه جوړه کړي. د انیس امیری د کورنۍ غړي هم د هغه په برید کې د لاس لرلو په خبر حیران شوي او ورور یې په امیری غږ کړی چې خپل ځان د چارواکو ته حواله کړي. د هغه ورور عبدالقادر ویلي چې انیس په کال 2011 کې د تیونس نه یورپ ته تللی و او امکان دی چې د ایټلی په جیل یا بندیخانه کې توندلاریتوب ته اغوښتی وي. په ایټلی کې امیری د کډوالو یو سرپناه سیزلو په کار درې کاله په بند کې تیر کړي و. په ایټلی کې د جیل نه د وتو وروستو امیری په کال 2015 کې جرمني ته لاړو او هلته یې د پناه اخیستو خواست جمع کړو. د هغه خواست رد کړی شو خو د پاسپورټ نه لرلو له وجې هغه تیونس ته ونه شړل شو او د تیونس حکومت هم د هغه د قبلولو نه انکار وکړو. په داسې حال چې امیری د جرمني نه نشو شړل کېدی هغه ته په جرمني کې عارضي کاغذونه ورکړی شول. همدغه کاغذونه پولیسو په برید کې استعمال شوي ټرک کې موندلي وو. د امریکا خارجه وزارت چارواکو ویلي په جرمني کې شوي دغه برید کې په جوبلو اته څلوېښت کسانو کې دوه امریکایان هم دي خو دغه دواړو امریکایانو سنور تفصیلات نه دي ورکړی شوي. په شام او عراق کې فعاله تندرو ګوند داعش ډلې ویلي دغه برید د دوی د خواست په ځواب کې شوی. د امیرینا وړاندې د جرمني پولیسو یو پاکستانی ځوان په شک کې نیولی و خو بیا یې پرېښودو. هم د جمعې په سهار په جرمني کې پولیسو دوه وروڼه په یو شاپنګ مال د برید په شک کې نیولي. د پولیسو تر مخه دغه دواړه د کوسوو سره تعلق لري او د استخباراتي معلوماتو په اساس نیول شوي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز پک سوا یویش
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا د ریډیو د اکران اوریدونکو د لیبیا چې کوم جهاز تختولې شوی وو د هغې په حق لا تازه رپورټونه دا وایي چې جهاز تختون کې گرفتار کړی شوی دی او په جهاز کې ناست مسافر او د جهاز عمله چې کوم ده هغه محفوظ ده. څه تفصیلات دي، څه پرمختګ شوی دی، میډیا سوای په دې حواله سره د غټول تفصیلات د پاره زموږ همکار رحمان بنیری په سټوډیوز کې موږ سره موجود دی. په خیر راغلی بنیری صاحب.
ډیره مهرباني سمینه احسن. د مالټا وزیر اعظم جوزف مسکاټ په خپل ټویټر لیکلی دی چې د البته کې اخوا کون کې تسلیم شوی دی او ټول سورلی او د عملی ټول غړي خوشی کړی شوی دی. خدای له په ډاګه نه ده چې د البته کې تختون کې څوک او ولې تسلیم شول. هغلی جوزف مسکاټ په خپل ټویټر وړاندې خبر ورکړی وو د البته کې څه کارکون کې غړي او یو سل نه سورلی خوشی کړی شوی دی. د انګریزي اخبار ډیلی میل وای چې د مالټا یو وزیر ورته ویلي دی د الوتکې تختونکو د سیاسي پناه اخستو خواس کړی دی خو د تختونکو سمه پیژنګلو لا نه ده شوې. ځنې نړیوال نشریات ښایي چې د جهاز څخه شین بیرغ یا زرغون رنګ بیرغ راښکاره کړی شوی وو. دغه بیرغ د پخوانی عامر کرنل قذافي د دولت د رسمي بیرغ سره سمون خوري. په سر کې ویل شوی وو لاسي بم پلاس دوه اغوا کوونکو د لیبیا د مسافر یو الوتکه مالټا ته تختولې ده چې پکې یو سل اتلس کسان سوار دي. رویټرز خبری ادارې ویلي وو قذافي پلوا هاي جیکرز یا جهاز تختونکو د افریقن ایرلاینز کمپنۍ ایربس 320 یا درې سو شل د لیبیا څخه نږدې هیواد مالټا ته اړولې دي. مطبوعاتو ویل په جهاز کې دوه کسانو ویلي دي چې کله دوی غوښتنې ومنل شي نسورلې به خوشي کړي خو دا لا په ډاګه نه ده چې د هاي جیکرز غوښتنې سوي. البتکه د جنوب غربي سباها خار څخه ترابلس روانه وه. دا سفر سکم دوه غنټې جوړیږي. خبرونه وایي په مالټا کې او د لیبیا د ترابلس په میټاګا هوایي میدانونو باندې اوس هم خصوصي ځواکونه چټک ولاړ دي. د میډیټرینین جزیرې ورکوټه هیواد مالټا د ترابلس څخه 1500 کیلومتره په شمال کې دی. مالټا ته په 1915 کې د فلسطین سره تعلق لرونکو د مصر یو جهاز تختولې وو چې په کې ګڼ شمېر سورلې وژل شوې وې.
السلام علیکم خاوري کریمی مال خو څخه د ډی وی رادیو ټول پروګرامونه ډی وی دی خو بل ډیو پروګرام دا کې دی ولا چی اوریدونکو ترې د شیرو آداب رسم او رواج او د تفریح په برخه کې رونا اخلي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سیاسي کارکونکو او د شمالي وزیرستان ځوانانو اعلان کړی دی چې دی با د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی خلاف یو تحریک شروع کوي چا چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په سر باندې خپل یو دریض ورکړو او په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو خلاف خبره کړې وه او دا هم ویلو چې قبایلی سیمو کې دی یو ریفرندم وشي. رپورت پې د سیمه نظر ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
د قبایلی سیمو ځوانان او سیاسي پوهان وای په قبایلی سیمو کې د انګریز وخت زورکړن اف سی آر د عامو خلکو ژوند ستونزمن کړی او اوس په دغه علاقه کې آئینی او قانونی اصلاحات ته زیاته اړتیا لري. دی وی زیات وخت نتون روی سره مخامخ پات سوی او په یاد علاقه کې تر دې وخت پورې صدا سه پرمختګ هم نه شوی چې لوځي د عام ژوند لپاره څه اسنتی هوي وي. خو د ټول زموري په کبایری علاقو کې د انګریز وخت پروت جوړ قانون په اف سی آر ور اچوي. د ځوانان او سیاسي پوهان وایي چې اوس یو وخت راغلی چې په کبایری علاقو کې د بدلون فیصله په حکومتي کچه شوي. خو زه توی دغه فیصله په بدلولو کې اوس غړ خند د پاکستان ایو مذهبي مولانا فضل الرحمن ډله او بلغ قپرس د خان اچکزی له دوی څخه دغه موخه له لاسه وباسي. د جنوبی وزیرستان سیاسي او سماجی پوهان وای چې دغه دواړو ګوندونو د غدریز برسره کول لپاره به د اوس یو عمل شروع کوي چې اول د رواني میاشتې په ویشتمه نیټه د یو خبري غونډې پریکړه کړي او بیا تر هغه وروسته کور په کور کمپاین یا دغه سه د راتلونکي کال جنوري میاشتې په څلورمه نیټه د یو جلسې یا ریلی انعقاد هم کړي چې خلکو ته عیني او قانوني حق لارښودنه وکړي. په دې اړوند په ډیره اسماعیل خان کې دغه مشرانو یو غونډه وشوه. د جرګې یو غړی حیات میسود ډیو رادیو او ټي وی ته وایي
اف
فاٹا او دے فضل رحمان دے محمود خان اچکزئی غمدنا کاول دی چدا غلکا یو کے سند قبائلے پیسو کے تو شدا غلی شی تے سرنگ دیر دے حوالے دے قبائلے او در بدر کاول شغلی دی او دے چکین دے ایف سی آر او دے غاول دی علی دا سو دے ولا اگ کا سن خلاف لکا عوامی رائے رو چگاول دی چلکا دایوا سراب دایوا دوکا دو علی دا سو بخو نشتا دای پنجاب ترنگ تو تے سینٹ 25 سٹی نا در پریزی دا سول نہ پیدو کی جی پنجاب اور لکہ تو چے یورا 25 دے فاٹا ناشی 25 کے پی کے ناشی 12 13 دے بلوچستان نا وی پشتین خوب یو ویٹو پاور سارا رو دا پنجاب چیر برداشت کاوی کمیٹی جوڑا دو پ دغه فیڈرل گورنمنٹ جوڑا کڑی دے چکن ہے سام محمد خان و فضل رحمان دواڑا وی دوا کولا دا کمیٹی پ غابند و گرزے دل ای وای وا ایجنسی تا لوڑلا پ ایجنسی شدا نوجوان تب کارو چگا سو میں ناتی وقت سائکی نا وقت ایف سی آر خلاف چچیرو جرگا والی ادا سے کمیٹی میٹنگ و پاک شوی ہاں خپل چکیم غاوری ایکشن و آئی شو کڈر محنات خال کے درتا وقت پا محنات بندے پا دوا کو لانا با چکلا کمیٹی ریپورٹ کمپائل کا پانا بات فضل رحمان چک زیر چک دل دا تیسری قوت اشارہ دو تیسری قوت پا اشارہ سارا چک شوی دی نردغ دا کینڈلی لگا ترنگ دا دوا کو لا غلی نوسوی کمیٹی چار کا والا اول دا وال رو چکوے پا کمیٹی دا اوال اعتراض کرائی وقت
دا غزوانان او سیاسی پوہانو پا خبرہ چے پا وزرستان شے پا دیر شوی وقتنو کی کم حالات تیر شوال یا تیریجی لکیا دی پا حقی بانی دا غدوار و گندونا خاموش پاتا سوی دی خود دا پشتنا را پورتا کی چے وزدہ سے کملا امیل را پیدا سوی چے دا غدوار و قوتونا اچانک بیر ترابر سیر سوال دی دا ہم وی چے مولانا فضل رحمان بانی خول دیر پا خوان دا اندیش نیوی چے دا دا اسٹیبلشمنٹ کس تی خوالی دا محمود خان اچکزائی دا دی سرم لا تھڑ کوي دغه ځوانان دغه دریز لري که څه هم دغه دوه سیاسي ګوندونه دغه دریز لري چې له عام خلکو څخه د رای واخستلی سي خو دې زیاتوي په قبایلي علاقو کښې ایف سي آر قانون دی او ایف سي آر قانون تر مخه یوازې د سرکاري ملکانانو څخه رایې اخیستلی کېږي چې هغه رایې د عامو خلکو نه بلکې هغه د سرکار رایې وي دې زیاتوي بیا سرکار چې څرنګه د خپلو شخصي ګټو دپاره غواړي نو هغسې یوه فیصله به په دې امپلیمنټ کړي او دا به یوه ازاده فیصله نه وي دغه ځوانان او سیاسي پوهان دغه پوښتنه هم راپورته کوي چې کومه د قبایلي علاقې د مستقبل په اړوند فیصلې د پاره په پارلمان کمیټه جوړه ده نو هغه وخت مولانا فضل رحمان او محمود خان اچکزای د دې پارلمان حصہ وو نو په دغه کمیټه هغه وخت څه اندېښنې ولې نه لرلې اوس چې دغه کمیټه یوې ښې فیصلې طرف ته رسیدلې ده نو دغه دواړه قوتونه ولې رامخته سوي دي په دې اړوند جمعیت علماء اسلام مولانا فضل رحمان ډلې د قبایلي علاقو مشر مفتی شکور بیټنی خپل نظر داسې را سره شریک کړی
نو موږ په ټول پاکستان کې اسلام غواړو نو پاټه کې شوري نظام بدلیږي نو بیا مونږ یقینا د ایف سی آر په ځای باندې خالص شرعي اسلامي نظام غواړو جمعیت علماء اسلام دا خبره په هغه زمانه کې هم کوله چې اول دا کمیټه جوړه شوې وه کدا کمیټه ولګي او د عین مطابق صحیح کارو کې مونږ په اعتراض نشو پدې دغه اتو جرګو چې کوم فاټه کې گورنر یا سرتاجی صاحب کړی وي او دغه خلکو 80 یا 85% نه زیاتو خلکو ورته وویل چې انضمام مونږ نه منو نو هغه دغه د جرګو رپورٹ خلاف حقیقت پیش کړ او دا خبره مونږ په پارلیمنت کې چیلنج کړې ده نو په داسې حالاتو کې جمعیت علماء اسلام مجبور شو او وی ویل چې دا جرګې چې تا کړې دي دا غو رای احترام نه هم نه وکړو نو له دې وجه نه مونږ په دې باندې راپاسېدو او مولانا فضل رحمان چونکې د کشمیر کمیټې چیرمین ده او هلته هم دغه سبق زده کړی چې کشمیر دپاره رای د عوامو غواړي
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د سماجی ویب پاڼې فیسبوک په خپل شپږ میاشتنی رپورټ کې ویلي دي د حکومتونو لخوا د خلکو اکاونټونو په حق له معلوماتو ته د رسایي خواستونه ډیر زیات شوي دي. فیسبوک هر شپږ میاشتې پس خپل یو رپورټ جاری کوي، خو په لاول ځلې په دې رپورټ کې دا خبره کړې ده چې کم حکومتونه دوی ته خواستونه کوي د خپلو خلکو د اکاونټونو پورې د رسایي دپاره. په دې کې پاکستان هم دی او فیسبوک وایي چې 219 خواستونه د پاکستان حکومت خوا ورته د روان کال په لاولنۍ شپږو میاشتو کې د جنوري نه تر جون پورې شوي دي او په کې د ځینې اکاونټونو خوندي ساتلو خواست هم شامل دی. تفصیل راکړئ رابیا پیر.
د فیسبوک د شش ماهی ترانسپیرنسی رپورټ تر مخه جولای کال 2015 څخه تر دسمبر کال 2015 پورې د فیسبوک ډیټا ترلاسه کول لپاره د پاکستان حکومت لاړخه 401 درخواستونه ورکړې سوي وو چې جنوري کال 2016 څخه تر جون کال 2016 پورې په شپږ میاشتو کې 15% زیات سوي دي او دغه شمېره 219 درخواستونو ته رسېدلې ده. رپورټ وایي چې د دې نه علاوه د څه جرمونو د پلټون لپاره د 280 درخواستونو په ذریعه 315 اکاونټس ډیټا محفوظ ساتلو خواست هم سوی دی. دا لومړی ځل دی چې فیسبوک د ریکارډ محفوظ ساتلو په اړه ډیټا هم خپل د رپورټ برخه جوړه کړې ده. د رپورټ تر مخه د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن د قانوني درخواست په اساس شپږ ویشت پاڼو څخه داسې مواد هم بلاک کړی سوی دی چې د پاکستان د قانون خلاف ورزي، د مذهب سپکاوی او د هیواد د خپلواکۍ د خندنې سره تړلی و. دغه شمیره کال 2015 کې یوازې شپږ پاڼې وه. فیسبوک خپل په بیان کې ویلي چې یو حکومت ته د یو کس ډیټا پورې براه راست رسایی نه ورکوي او د درخواستونو د جاج اخیستو وروسته پریکړه کیږي چې د دې جواب ورکول کیږي او که نه. د دې څخه وړاندې تیر کال فیسبوک خپل په یو رپورټ کې ویلي وو چې حکومتي درخواستونو جواب په داسې حال کې ورکول کیږي چې هغه د فوجداري د مقدمې سره تړلی وي. فیسبوک دا خبره هم څرګنده کړې چې د نړۍ اکثره هیوادونو له اړخه د 50% څخه زیات د ډیټا درخواستونو په اړه فیسبوک استعمالوونکي ته څه معلومات نه ورکولو هدایت سوی دي او په دغه درخواستونو کې انسټاګرام او واټس اپ په اړه درخواستونه نه دي شامل چې دا وخت د فیسبوک ملکیت دي. د پاکستان حکومت لاړخه د دغه درخواستونو ضرورت څه دی او دا د اظهار ازادي تر څومره حده پورې په ضد دی؟ په دې اړه انټرنیټ استعمالوونکو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم پایس فار آل لپاره کارکوونکی فرحان حسین دی ریډیو سر خبرو کې وایي
استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ کا زیادہ کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے تو حکومت اپنی کاؤنٹر ٹیررزم میجرز کے نام کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے تھرو لوگوں کی انفارمیشن کو غلط طریقے سے جو ہے وہ قابو کرنے کی کنٹرول کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں.
سرنگا چی دا وقت سرا خلق انٹرنیٹ زیاد استعمال وی نو حکومت دا تراگری دا مخنیوی پرنامہ دا انٹرنیٹ بذریعہ دا خلق و معلومات پا غلط توگا قابو کولو حدسی زیادی شیم. ہم دا سبب دی چی فیس بک دا دغه درخواستونه ورځ په ورځ سیوا کیږي. دوی زیاتوي چې دا یو ډیره خطرناکه خبره ده او فیسبوک څه حق نه لري چې د خلکو د امنیت سره لوبې وکړي، په خصوصي توګه د پاکستان په شان په داسې هیوادونو کې چې حکومت د بشري حقونو په اړه ریکارډ ډیر خراب وي. فرحان حسین وایي چې دغه شان معلومات د حکومت سره شریکولو څخه مذهبي اقلیتونه، جرنالیستان او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي نور هم د خطرې سره مخ کېدای شي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریه
د امریکای د خارجه چارو محکمې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام تر مخې د دولت اسلامي د مشر د ابوبکر البغدادي په حق له د داسې معلوماتو په ورکولو د انعام رقم 25 ملیونو ډالرو ته زیات کړی دی چې د هغو په بنیاد ابوبکر البغدادي یا خو اونولی شي یا د هغه صحیح در درک معلوم شي. د البغدادي دو نور نمونه ابراهیم آواد ابراهیم البدری او ابو دعا البغدادي هم دي. دی په عراق او لیوانټ سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د جوړ تحریک مشر دی چې د ISIL یا د داعش په نمونه هم یادیږي. د امریکای په نیز د ټولو نه اهم کار د امریکای او د امریکنیانو د ترهګرای نه بچ ساتل دي، لکه څنګه چې د دولت اسلامي خلاف فوزی کار روایه زیات کړي شوی دي. دغه شان امریکای د دولت اسلامي د قیادت په حق له معلوماتو حاصلولو د پاروم خپل ټولي وسیلې استعمالول شروع کړي دي. د کال 2014 په جون کې دولت اسلامیه د شام او د عراق په ځینو لویو سیمو قبضه وکړه. د خپل طرفه د اسلامي خلافت اعلان وکړ او البغدادي خلیفہ جوړ کو. په تیرو څو کلونو کې دولت اسلامیه د جهادي ډلو بیعت حاصل کړی دی. په ګرد دنیا کې ډیر کسان د ځان ملګری کړی دي او په امریکا ترهګر حملو ته جوړ کړی دي. دولت اسلامیہ د البغدادی په مشرای کې مشرق وسطا کې د زرګونو خلکو د قتلان ذمہوار تنظیم دی چې پکې د جاپان، برطانیې او د امریکې یو لوی شمیر برامتکړي کسان هم شامل دي. امریکې په کال 2011 کې د خپل دیار له 224 انتظامی حکم لاندې البغدادی خصوصي خارجي ترهګر اعلان کړی دی. په ده باندې د داعش او د القاعده په بابله د سلامتی کونسل کمیټه هم د هغه وخت نه بندیزونه اعلان کړي دي کله چې دی په عراق کې د القاعده مشرو چرستو بیا د آی اس آی ایل نوم ته بدل کړی شو. که چاته د ابوبکر البغدادي په حق له معلومات وی نو هغه دی ریوارډ فار جسټس دفتر سره د نمبر 2 دایش ایٹ ریوارډ فار جسټس واشنگټن ڈی سی 20520-03-03 امریکی په پتا رابطه جوړ کی. ټول معلومات به خفیه ساتلې شي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1974 نه شروع کړی شوی دی او د دې پروګرام لاندې تر اوسه پورې 80 نه زیاتو داسې کسانو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات رقم ورکړی شوی دی چې د هغوی په ورکړو معلوماتو ترهګر نیولی شوي دي یا د بین الاقوامي ترهګرین ان په موقع رئیسار کړی شوي دي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ڈی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.